احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد به استودیو.
سسمی عباس مننه د ازادي رادیو د اتو بجو د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. له خبرونو وروسته مو د هند، چین او روسیې د استازیو لغونډې خبرو چې په نوې ډیلي کې د افغانستان په اړه شخیدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د سولې د غیر رسمي خبرو د پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان په بلوچستان کې وسلوالو 19 تنه ووژل او متحد ایالاتونو کیوبا د تروریزم د ملاتړ کوونکو له ډلې څخه وویسته. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو استازي به د سولې خبرو ته د شرایطو د برابرولو په مقصد په دوهم هیواد کې سره وګوري. مولوي شاهد زیاته کړه چې جګړه ګټونکی او بایلونکی نه لري. د په وینا د افغانستان د جګړې شکیل لوري د جګړې د ګټلو په تمه باید د سولې لپاره برابر شوي شرایط له لاسه ورنه کړي. د سولې د عالي شورا ویان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هیواد او سیمې په کچه له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نویو پرمختیاو خبرونه ورکړل شوي دي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل اورېدلی شئ. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې د دوو خپل سرو قمندانانو د وسلوالو ترمنځ د جګړې د دوام مخه یې نیولې ده. د کاپیسا امنیت قمندان جنرال عبدالکریم فائق ازادي راډیو ته وویل موږ له دواړو خواو سره تماس ونیو، دواړو له موږ سره وعده کړې، پر دواړو مو اوربند لاسلیک کړ او ضمناً دوی شرعي وثیقه لاسلیک کړې او موږ ته یې واک راکړی چې هره پرېکړه چې موږ وکړه دوی به یې عملي کولو ته چمتو وي. جنرال فائق زیاته کړه چې د دې دوو قمندانانو ترمنځ د پخلاینې لپاره د ولسمشر د یوه سلاحکار وزیر په مشۍ پلاوي ته دنده سپارل شوې ده. ضابط وکیل او ګل نظیم د دوو ډلو قمندانان دي چې وسلوالې له تیرو څو کلونو راهیسې د کاپیسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ په دورنامې دره کې یو بل ته په سنګرونو کې پراته دي. د راپورونو له مخې دې وسلوالو پر یو بل حتی له درنو وسلو څخه همکار اخیستی چې په نتیجه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لاوس له ماتولو وروسته د بنګلادیش په وړاندې دوستانه لوبې ته د تیاری په حال کې دی. ټاکل شوی چې افغان فوټبالران به د سې شنبې په ورځ د بنګلادیش د ټیم میلمانه وي. دا دوه دوستانه لوبې د فوټبال نړیوال جام ته د افغانستان د تیاریو په لړۍ کې ترسره شوي. د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي اسکر لالی له لاوس څخه په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې زموږ ځوانانو لوی سفر په مخ کې درلود خو لوبه مو بیا هم ډیره شوه. د لوبې په جریان کې ټول کنټرول له موږ سره و او دا زموږ د ټیم قوت شي. زموږ د ټیم وړتیاوې زیاتې دي او د سوریې د لوبې تر وخته به چمتو شي. افغانستان به نړیوال جام ته د غوراوي لپاره لومړی رسمي لوبه د جون په 11مه له سوریې سره وکړي. نړیوال جام ته د غوراوي لپاره به افغانستان بیا د کمبودیا، جاپان او سنگاپور له ټیمونو سره مسابقه وکړي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د دوو بسونو 19 تنه مسافر ووژل. دا پیښه د بلوچستان د مرکز کوټي په 40 کیلومتري واټن کې په مستونګ نومي سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې وسلوالو یو تن زخمي کړی او 15 نورې روغ رمټ خوشې کړي دي. د محمد یعقوب په نوم زخمي د پیښال داسې بیان کړ.
уже рашава кулугар штахкардуна рас джама кулут бе уллен жор салвеш касул такрибан узра слава сара чакане шук мусара мундук шул молине войлю
да сими де амнети мақам исмаил ибрахим по вайна бриткаун ко два басуна пузура ودرول لشلو زیات کسانی ونیول او لدی ډلې 19 کسانو وشل. د دې بریډ مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه راخسته. د اسادی رډو پروانه خبرونه کی تر اتنی مو بجو ورسته په دې اړه تفصیل اوریدل شي. متحد ایالاتو پرون د کیوبا نوم د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو له فهرست څخه وویست. دا اقدام د سړې جګړې د دې دوو دښمنو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکولو په مقصد د هڅو یوه برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې واشنگتن د کیوبا له جنو سیاستونو او اقداماتو سره مخالف دی او پاړه یې اندیشمن دی، خو دا اندیشنې د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو د معیار له کړۍ څخه وتلي دي. له دې اقدام سره د امریکا او کیوبا په اړیکو کې یو لوی خنډ له منځه ولاړ. د امریکا ولسمشر بارک اوباما او کیوبیایي سیالی راول کاسترو د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې د څو زندانیانو له تبادلې وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو د شیګڼې امکانات برابر کړل. پر کیوبا د امریکا بندیزونه تر اوسه پر خپل ځای پاتې دي او یوازې د متحده ایالاتونو کانګرس د هغو د لرې کولو صلاحیت لري. هالند وایي چې ماسکو د اروپایي ټولنې د سیاستوالو یو تور فهرست برابر کړی چې روسیې ته د تلو اجازه نه لري. د هالند صدر اعظم مارک روت پرون خبریالانو ته وویل روسیې د پنجشنبې په ورځ په څو اروپایي هیوادونو کې خپلو سفیرانو ته د هغو سیاستوالو فهرست سپارلی چې له دې وروسته نشي کولی روسیې ته ولاړ شي. روټ زیاته کړه دا تور لیست له نړیوالو قوانینو سره سمون نه لري او شفاف نه دی. نوموړي همدار زیاده ونه وکړه چې ماسکو دا فهرست د هغو بندیزونو په غبرګون کې برابر کړی دی چې اروپایي ټولنې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کریمیا د زمیمه کولو له کبله پرې لګولی دی. د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت په یو مکتوب کې ویلي چې په دې لیست کې د 9 اروپایي سیاستوالو نومونه شامل دي. سیبلاتر د 15 دورې لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د ریاست انتخابات وګټل. د فیفا د ریاست لپاره د بلاتر یوازینی سیال اردنی شاهزاده علي بن الحسین و، خو شاهزاده علي وروسته له دې چې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل له سیالۍ لاس واخیست. د مالي فساد په تور د فیفا د اوو تنو جګپړو مامورینو نیول دا انتخابات تر سیوري لاندې راوستل، خو بلاتر له بریا وروسته په خپله وینا کې د فساد پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه او زیاته یې کړه چې د خپلې کاري دورې تر پایه به دا مؤسسه له اوسني حالته وژغوري. دی وایي زه یو معتقد سړی یم او وایم چې خدای به مرسته راسره وکړي څو فیفا هغه ځای ته ورسوو چې باید وي. زه ژمنه درسره کوم چې د خپلې کاري دورې تر پایه به راتلونکي مشر ته پیاوړي فیفا سپارم. په فیفا کې د فساد اوازې له مودو راهیسې اورېدل کېدې، خو په دې برخه کې انتقادونه هغه مهال اوج ته ورسېدل چې دې مؤسسې قطر د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربه په توګه اعلان کړ. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان په اړه د هند، چین او روسیې د درې اړخیز غونډې لپاره خبرو. د دې غونډې په اړه مو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د مشر نظر اخیسته.
افغانستان د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ لري خو او د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ لري خو نه ګوډر ګڼل کیږي.
د افغانستان د سولې دالي شورا ویاند وایي چې په تور ورځو کې بل طالبانو سره غیر رسمي خبرې پیل شي.
دا روانه ستونزه د مذاکراتو د لارې حل کول غواړي. اوس طالبان هم په دې پوه شوي دي چې د جنگ په ځای باندې دغه مشکلات نه حل کیږي.
د ننګرهار دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه حرام او بلله.
مونږ د خپل د پولیسو او ملي اردو وجنه د اسلام له نظره چې دا مسلمان او په دین مینه اردو ده دې وجنه حرام او ناروا ګڼو.
په فرا کې د عناب ګل په کلنۍ مشاعره کې په سلګونو کسانو برخه واخیسته.
دا عناب ګل موږ ته هر وخت په سرلۍ راوله، غوټۍ ګلان که هر سیمه ګلالۍ راوله.
په بلوچستان کې ناپیژاندو وسلوالو نږدې 40 تنه وژلي. په دې اړه د عیني شاهدانو خبرې درسره شریکوو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو. هند، چین او روسیه وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د افغان حکومت او سیمې د هیوادونو هڅې جدي شوې دي. چینایي چارواکي وایي چې د دریو واړو هیوادونو چارواکو په خپله وروستۍ کتنه کې موافقه کړې ده چې په افغانستان کې د پخلاینې او اقتصادي بیا رغونې د هڅو ملاتړ کوي او خپله برغانده ونډه پکې واخلي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پوراپور کې.
د هند، چین او روسیې چارواکو په خپل ورستۍ کتنه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د سیمې له امنیت او ثبات سره تړلی او ځکه درې وړو هیوادونو موافقه کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ به کوي. د هند چاپ اکانومیک ټایمز ورځپاڼه د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې هوا چونینګ له قوله راپور ورکوي چې وایي د هند، چین او روسیې جګپوړو چارواکو په نوي ډیلي کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره له دوهمې غونډې وروسته ویلي چې د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې ملاتړ کوي. د چارواکو چې په راپور کې دندې او نومونه نه دي یاد شوي، همداراز ویلي چې پیکینګ، نوي ډیلي او مسکو لیوالتیا لري چې په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال وایي د سیمې وروستیو تحولاتو ته په پام سره روسیا چې منځنۍ آسیا د خپل نفوذ قلمرو بولي او همدارس چین د خطر احساس کوي، نو ځکه دا امکان چې له هند سره په ګډه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې جدي کړي زیات دی. ښاغلی لیوال وایي افغانستان په دې لوبه کې د پام وړ موقعیت لري.
افغانستان د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ لري خو او د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ لپلې خوانه واقعي بودر گنل کی کدا بری هو دنا سره نگدی شي تیرا بیا ده هند او دی چین تر من ته دیرا خیر کی توافق د نظر او توافق د ګټو رامز شي زهیل لارم چې دا در هو دی دا محور بل اخر کو شي لمی دی سره او توافق نظر د ورته کی چې افغانستان سولې د ټولو نور یو پګټ.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي درې وړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په اړه خبرو او تماسونو ته به دوام ورکوي او د شانګهای د همکارۍ سازمان او د استانبول پروسې ته به په دې برخه کې مهمه ونډه ورکوي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړی چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان پر راتلونکو غونډه کې چې په جولای میاشت کې د روسي په اوفا ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. هند، چین او روسیا په داسې حال کې په یو غږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر اړتیا ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نویو پرمختیاو خبرونه ورکړل شوي. د سولې عالي شورا پرون وویل په راتلونکو څو ورځو کې به د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا په دوهم هیواد کې غیر رسمي خبرې وکړي. د وروستیو راپورونو له مخې چین څو ورځې مخکې د افغانستان، پاکستان او طالبانو د استازو ترمنځ د یوې غونډې کوربه و. ترکمنستان هم پرون په خپله خاوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه توپ ته چمتووالی څرګند کړ. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف ویلي چې هیواد یې د افغانستان د مسالې د حل په مقصد د یو نوي سیاسي او ډیپلوماتیک میکانیزم په جوړولو کې فعالې ونډې اخیستو ته تیار دی.
هند، چین او روسیې په نوې ډیلي کې په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په راتلونکو ورځو کې به د دوی او طالبانو استاسي یو ځل بیا د سولې د رسمي مذاکرو د پیلېدو لپاره غیر رسمي خبرې وکړي. د دې شورا له ویان مولوي شاهزاده شاهد سره فرشتې جلالزی مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې آیا طالبان د سولې مذاکرې غواړي. مولوي شاهد وویل
د بل حق نه د سولې ضرورت زیات شوی دی او طالبان هم پوهېږي، نور مخالفین هم پوهېږي. وګورئ چې خارجي قوا او هم وتلي دي، لوی اکثریت شته دی. جنګي ماموریت ځان له افغاني امنیتي ځواکونو ته سپاره شوی. دلته نور تشویشونه هم راغلي دي چې هغه د اسلامي دولت ډله یا دغسې شاید دغه وضعیت د طالبانو په ګټه هم نه وي. د افغانستان دولت په مجموع کې او دولت مخالفین هغه طالبان دی یا حزب اسلامی دی د زیات زکاوت او بصیرت نه کار واخلی او سولې لپاره په جدیت سره کار وکړي.
نو د افغانستان حکومت طالبانو ته څه ورکوي؟ ولی طالب راسی او په افغانستان کې مثلا سوله وکي؟
مونږ چې قطر کې هم د دې سره خبرې کړې دي، طالبان اوس په انحصار باندې تاکید نه کوي، هغه مشارکت مني، حقوق و رعایت منی، تعلیم و تربیه، داسې نور مسائل، دغه روانه ستونزه د مذاکراتو د لارې د حل کول غواړي.
نو طالبانو په حکومت کې څو وزارت غوښتي، دوی څو ریاست غوښتي، دوی کوم څو رقم برخه غوښتي ده چې دوی سیاسي مشارکت وکړي، لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه.
یو ځل د بین الافغاني مذاکراتو اعلان وکړي او مذاکرات په رسمي ډول باندې شروع شي. البته بین الافغاني مذاکرات په هغه وخت کې دغه غوښتنې چې مونږ بیا ارزیابي کولې چې څومره معقولې غوښتنې دي.
اوس ترکمنستان ویلي چې دوی کولای شي چې د خبرو کوربه توبو کینو. تاسو په ترکمنستان دغه انتخاب ته څنګه ګوري؟
خدماتو تر هغه پورې قطر هم کولای شي، ترکمنستان هم کولای شي، او بل هیواد هم کولای شي. ولې اجباري صلح په افغانستان کې هیڅوک نشي راوسته؟ صلح به افغانان په خپل راولي. هر څوک چې موږ سره په دې لاره کې همکاري کوي، موږ د هغه تقدیرو او مننه کوو.
شاید صاحب وایي ځینې همسایګان ډېر کوشش کوي چې د دوی په مداخله دا خبرې وي، دا مذاکرې کې د دوی شامل وي.
په افغانستان کې اوس هیڅوک هم د دې تمه نه لري چې موږ به د خپل سیاسي مداخلې یا نفوذ د لارې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړو. افغانستان یو مستقل هیواد دی او د دې روابط په د ګاونډیانو سره د جهانیانو سره د خپلو ګټو په اساس باندې آینده کې سوله کېږي. د هیچا په ضرر باندې افغانستان نه استعمالیږي.
د افغانستان د سولې دالی شورا ویان مولوی شهزاده شاهد.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر مو تر لاسه کړی دی چې په نورستان کې د پوهنې وزارت یو شمېر هغه شوونځیو ته چې تر اوسه په کرایي کورونو کې اوسېدل د کرایي پیسې نه ورکوي او یا یې نه دی ورکړي. د ازادي رادیو له خبريال روح الله انوري څخه به واورو چې دا څو شوونځي دي او ولې پیسې پرې بندې شوې دي. انوري صاحب بلې انوري صاحب فکر کوم چې ټلیفوني اړیکه مو څه ستونزه لري. انوري صاحب زما ژغ اورې؟ ټلیفوني روابط مو سم نه دي. له دغه خبر مو تر لاسه کړی دی. خیر دی، د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونه کې به په دې اړه بیا هم د تاسو سره معلومات شریک کړو. ازادي راډیو په منځني صفه 12/15 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر اتنیمو بجو مخته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي اس ام اسونه لولو. خو اوس په ور شو چې ټلیفون کار نه کوي. نړیوالو چاپی خبرونو ته به مخه کړ چې هغه څه خبره کړې دي. نړیوالو چاپی خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
اکانومست مجلې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان پړې او مقاله خبره کړې ده چې عنوان دی په افغانستان کې د وینې بهېدو فصل. مجلې لیکي دا د جګړې لمړنۍ فصل دی چې افغان ځواکونه پکې د ناټو لملاتړ پرته عملیات کوي چې د دې ځواکونو د مرګ ژوبلې له زیاتوالي سره هم مل دی. اکانومست لیکي د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي سره سره بیا هم یو شمېر افغانان په دې باور دي چې افغان ځواکونه د طالبانو د مهارولو په لور روان دي او د هغوی د پرمختګ مخینه ولیده. دا مطلب لیکونکي زیاته توجه د کندوز امنیتي وضعیت ته کوي او دغلته د محلي مریشو او اربکیو مسله کول هم یاد کړی دي. مجله زیاتوي د افغانستان خلک د محلي مریشو د جوړښت په اړه اندېښمن دي ځکه دا ملیشه کېدای شي په راتلونکي کې د یو بل سرکش ځواک بڼه غوره کړي. مجله وایي یو شمېر کسان په دې باور دي چې همدا محلي ملیشه د ورځې پر مهال اربکی وي خو د شپې ترې بیا وسلوال غله جوړیږي. اکانومست وړاندې لیکي په افغانستان کې یو بله ویره هم پیدا شوې ده چې هغه د داعش د فعالیتونو په اړه ده چې ویل کیږي یو شمېر طالبان هم له دې ډلې سره یو ځای شوي دي. خو د مطلب لیکونکي وایي دا احتمال چې طالبان به داعش په غېږه کې ونیسي ډېر کم دی ځکه طالبان اکثره ملتپاله پښتانه دي او د داعش د دې نظریې پابند نه دي چې غواړي په ټوله اسلامي نړۍ واک وچلوي. له بل لوري طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته هم منتظر دي او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په خبره د داعش او طالبانو نظریات له یو بل سره په ټکر کې دي. د هیل خبرونه چې د متحده ایالاتو د کانګرس له خوا خپریږي د هغو 15 طالب مشرانو په اړه د کانګرس د غړو اندېښنه یاده کړې ده چې تیر کال له ګوانتنامو خوشې او قطر ته واستول شول. د خبرونه په لیکنه د دې 15 طالب مشرانو نظربندي د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او هغوی کولای شي له دې وروسته آزاد نقل او حرکت وکړي. د هیل خبرونه لیکي د کانګرس یو شمیر غړي اندېښنه لري چې د دې طالبانو آزاد خوځښت به په بهر کې مشت امریکایان لګواښ سره مخامخ کړي. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاته شوې چې ویل کېږي دغو طالب مشرانو د نظربندې پر مهال د حقاني شبکې له ځینو غړو سره تماسونه درلودل. د کانګرس ځینې نور غړي بیا له و سره له ګوانتانامو څخه د دې طالب مشرانو خوشي کول یو خطا ګڼي او وایي په کار نه و چې د امریکایي سرتیری بو بریګډال د خلاصون په بدل کې دا پنځه طالب مشران خوشي شوي وای، ځکه په خپل د بریګډال بند کېدل هم یو مشکوکه مسأله ده.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د اکانومیست مجلې په وینا واوریدل چې دا امکان په افغانستان کې ډیر لږ دی چې طالبان د داعش په غیږ کې ونیسي. د داعش په اړه بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې سره د افغان وسلوالو ډلو اړیکه تثبیت کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه کسان چې ځانونه د داعش ډلې غړي بولي د طالبانو پخواني قمندانان دي. صدیقی زیاتوي د امنیت د ټینګښت لپاره اوس مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یاغیانو په وړاندې پوځي عملیات دوام لري. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د افغانستان امنیتي ادارې په پرله پسې ډول ارزونې کوي تر څو داسې شواهد ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د میشتو مخالفو وسلوالو ډلو او په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې ترمنځ اړیکې پیدا کړي. تر اوسه هیڅ داسې اسناد نه دي ترلاسه شوي چې دغه اړیکې ثابت کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې ټول هغه قمندانان او افراد چې په افغانستان کې ځانونه د داعش غړي یادوي په خوا د طالبانو سره یو ځای وو.
دغه کسان دي د زموږ د اطلاعاتو پر اساس باندې چې په خوا د طالبانو د ګرو ازاول اوس خلنومې بدل کړی او ورسره نور هغه بهرني تروریستان هم دي چې په ګډه بعضي سیمو کې فعالیت کوي. د پننګرهار کې مونږ معلومات لرو او زمونږ پولیس او نور هم تیز واکونه په ګډه کار کوي او چې دوی مخه ونیسو او دا کار کوو زمونږ اساسي وظایف دي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د حضور په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. دغه ډله اوس د سوریه تقریبا نیمایي برخه او د عراق ځینې سیمې په واک کې لري. تر دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان ویلي و چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې د استخدام په چارو بوخته ده. د جنرال جان کیمپل په خبره داعش د طالبانو غړي خپل لیکو ته جذبوي، خو دغه امریکایي جنرال ویلي و چې داعش ډلې تر اوسه په افغانستان کې خپل فعالیت نه دی پیل کړی. د ازبکستان اسلامي تحریک چې په افغانستان کې فعالیت لري څه مودوړاندې د اسلامي دولت ډلې تخپل بیات اعلان کړ. دغه ډله د افغانستان د شمال په نام نه یو کې شکیله بلل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې د اسلامي دولت ډلې او افغان توندلارو ترمنځ هر ډول اړیکې به تر پیدا کېدو وروسته له خلکو سره شریک کړي. د دغه وزارت ویان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې عملیات دوام لري. د راپورونو له مخې په بغلان ولایت کې یو میاشتنی عملیات پای ته رسیدلی دي او شاوخوا اتیا تنه وسلوال مخالفین پکښې وژل شوي. خلک د امنیتي ځواکونو د عملیاتو هرکلی کوي. هغوی له ازادي راډیو سره په اړیکو کې غوښتنه لري چې په تصفیه شویو سیمو کې کافی پوځي ځواکونه ځای پر ځای شي تر څو د هغو سیمو د بیا نام نه کېدو مخه ونیول شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو د افغانستان د سولې د عالی شورا د ویاند مولوی شاهزاده شاهد په وینا واوریدل چې په څو ورځو کې به له طالبانو سره غیر رسمي خبرې پیل شي. خو بل لور ته د ننګرهار علماو پرون په جلال آباد کې په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام له نظر حرام او بلله. د ننګرهار د دینی عالمانو څرګندونې له جلال آباد د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری پر راپور کې
د ننګرهار یو شمیر دینی علماو د جمعې په ورځ د یوې غونډې له لارې د افغان دولت پر خلاف روانه جګړه د ګاونډیو هیوادونو لخوا جوړه شوې دسیسه وبلله. دوی وویل چې افغانستان اسلامي ملک دی او د دې ملک امنیتي ځواکونه مسلمانان دي. دغو دینی علماو د آیات او حدیث په رڼا کې د افغان دولت پر ضد روانه جګړه حرام وبلله.
دا دی علماو تنور د زغم دغه نه ده چې دوی نور وزغمي او نه د دې حوصله لري. مونږ په کلکه دا غندو چې په ملک کې دغه عام خلک وژنه او د مسلمانانو وژنه او مونږ د خپل پولیسو او ملي وردو وژنه دا هم د اسلام له نظره چون دا مسلمان او د په دین مینه وردو ده دی وژنه حرام او ناروا ګڼو او مونږ ټول ولس نه دا غوښتنه کوو چې د خپل وردو او د ملي پولیسو ترڅنګ ودرېږي او دا حمایه کوي.
دغه جنگونه چې اوس د پاکستان علما وایي چې په بېپاس جای کې ناروا ده، روا ده په بېپاس کې ناروا ده، دا په اتفاق د امت سره دا فتوا ناجایزه ده. په دې وطن کې مسلمانان اوسیږي شکر الحمدلله، په افغانستان کې هغه وطن کې چې آئین کفری ده هغلته ویل جهاد نه، هلته فساد ورته وایي او جهاد نه ورته وایي.
دینی عالم او د سولې شورا غړی مولوی عبدالظاهر حقانی د نوې پیدا شوې وسلوالو ډلې په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه. نوموړي وویل کچېرې د دغو نوو را پیدا شوو وسلوالو ډلو مخنیوي ونه شي، نو دا به د هیواد او هیوادوالو لپاره لوی سرخوږی وي.
دا لوی دسیسه ده د ټول مسلمان ولس لپاره، د ټول افغانستان لپاره لوی دسیسه دا ده چې دوی یقینا اکثر پکې هغه خلک دي چې هغه د مسلمان وژنه او د مسلمان قتل دا ځان ته حلال ګڼي او روای گنی، د دې مال د دې اتات هغه زنانه هغه ځان ته وینځي گنی، اولادونه واړه ځان ته غلامان گنی، د دې مال نه ځان ته حلال گنی. نو دا خلق د دې وطن د پاره ډېر لوی مضر فتنه ده، او د دې پر خلاف هم هغه دوی جدي اقدامات وکي او د دې مخنیوي وکي، نه پرې نه چې د نفوذ وکي زموږ په عمل کې.
دغه دینی علما او د هیواد نور ولایتونو له علماو څخه هم وغوښتل چې خپل مسؤلیت ترسره کړي او په هیواد کې د مسلمان وژنې لړۍ د بندښ په موخه خپل غږ پورته کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له وو د ماشام تر پوري بیا ازادي رادیو په منځني صف دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو تاسو یو شمیر را رسیدلې اس ایم اس نه خبرو. البته به هیله کوم کله چې تاسو اس ایم اس را تاسوي هغه کې ډیره جملې ولیکي، هغه بیا بیرته دلته ګډوډ را رسی شي، هغه نشول بستلې، نو غوړه ده چې لنډ جملې او لنډ اس ایم اس را واستوي څو د ازادي رادیو لاري درته خبر کړو. خو اوس به وی مشایره ته ورشو. په فراه ولایت کې د عناب ګل مشایره نهمه کلیزا تیره ورځ د شاندار محفل په ترڅ کې د نږدې 1500 فراهي شاعرانو او د شعر د مینوالو په حضور کې ولمانځل شو. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د دې مشایره راپور راکوي.
دا عناب ګل مشت هر وخت په سر لیرا ولا غټي ګلان که هر سیمه ګلالۍ را ولا.
په دغه مشایره کې شاوخوا 1500 تنو شاعرانو خپل شعرونه راغلو مینوالو ته وړاندې کړل. د فراه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس فرید احمد ایوبی د مشاعرې په پیل کې وویل د نابګل مشاعره اوس د فراه د کلتور او عنعاتو یوه برخه ګرځېدلې چې ټول فرایان ورته خاص درناوی لري. د راغلو شاعرانو شعرونه په هیواد کې د روانو حالاتو تر څنګ د نابګل په اړه هم ترتیب شوی وه. فضل احمد حبیبي هغه شاعر و چې په خپل شعر کې د نابګل ستاینه کړې وه.
د سنځل ګل، انار ګل، بادام ګل په رقم د نابګل په نوم خپل ځان هم بریالی راوله. د هلمند سندو نارنج ګل شاعر جهان پیژني، د فراه هر شاعر نری ته نومیالی راوله.
عبدالرحمن ژوندی بیا هغه شاعر چې په هیواد کې په روان جګړې خپل اندېښنه د شعر په ژبه د حاضرینو سره شریکه کړه.
څوک مې ترورست بولي او څوک القاعده، چا په د امنس کې آشنا وکړه نه فائده، ټول قومونه بار وړاندې یوازې زما کام ګوره، ټول بدبختۍ دي چې ګالي پښتانه. لویا اسلامي نړۍ جهاد یوازې موږ کوو، موږ نه پایې ماته کڼړۍ د نور ميده.
محمد ریم اخلاقیار په خپل شعر کې په هیواد کې پر ناحق وژنه او مرګونو نیوکه وکړه، او په خپل شعري ژبه یې د مرګونو د ختم غوښتنه وکړه.
وای کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو را شودلې، کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو را شودلې، د ټوپک سره آشنا سوما احسان راڅخه ورک دی.
محمد اسماعیل باوري هغه شاعر و چې د مشاعرې ګډونوال ته په زړه پورې ترنم وړاندې کړ. دغه په ترنم کې کله یوې خوا ښه خوند نغښتی و، خو له بلې خوا یې نیوکه هم سخته وه.
شیخ صفت دا جنتو چې گمراهانو تکړې، لکه تلا چې د ټګانو و بازار ته یوسه، د سلو کالو اقدمې و انگار ته یوسه.
د نابګل مشاعره هر کال په همدې وخت کې د هیواد ادبي مرکې لخوا په فراه ولایت کې لمانځل کیږي. په دغه مشاعره کې د فراه ولایت ټول شاعران ګډون کوي او خپل شعرونه او د زړه رازونه خپل د مینوالو سره شریکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفار قریشی لکندهار لیکي د سولې د خبرو هر کلی کوو، خو هغه لاسته راوړنې چې په تیرو کلونو کې ترلاسه شوي دي باید په اوبو لاهو نه شي. موساخیل له غزنی لیکي که په اندړ ولسوالۍ کې پراخ عملیات ونه شي ممکن امنیتي ستونزې زیاتې شي. عبیدالرحمن بیا له غزنی لیکي په اندړ کې پاڅون کوونکي بریالي دي. گلزار له زابل لیکي د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې له شپږو میاشتو راهیسې ښوونکو ته معاش نه دی ورکړل شوی. محمود علی کوزای لیکي ولسمشر غنی او عبدالله دي د پاکستان پر ځای له هند سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي. عبدالرزاق صاحبزاده د لغمان له علی نگار څخه لیکلي دي په افغانستان کې ټول علما باید د ننګرهار د علماو په څیر څرګندې خبرې وکړي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په راستول سمس کې لیکلي دي د ننګرهار د علماو هرکلی کوم چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. البته ځینو اوریدونکو بیا د ننګرهار پر علماو انتقاد کړی. اتنیمی بجی شوی لند خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وای په راتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبرې وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لاوس له ماتولو وروسته د بنګلاديش په وړاندې دوستانه لوبې ته د تیاری په حال کې دی. ټاکل شوی چې افغان فوټبالران به د سیشن بی پورس د بنګلاديش د ټیم میلمانه وي. پاکستانی چارواکي وای وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان یالت کې د دوو بسونو 19 تنه مسافر ووشل. متحد ایالاتو پرون د کیوبا نوم د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو له فهرست څخه وویست. او سیپ بلاتر د پنځمې دورې لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د ریاست انتخابات وګټل. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. بیګاش په وسلوالو د بلوچستان له مستونګ څخه شاوخوا 15 مسافر چې کراچۍ ته روان وو د وسلو په زور تښتولي چې پر جنوې ډزې کړي او شل تنه یې ځینې وژلي، یو تن هم ټپي شوی دی. په دې اړه تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل په راپور کې.
له پښین او چمن سیمو څخه دوه مسافر بسونه کراچۍ ته روان وو چې ماخوستن د کوټې ښار جنوب لور ته په شاوخوا 40 کیلومترۍ کې د مستونګ په کټ کوچانو مې ځای کې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او وې درول. شاوخوا 15 مسافر یې ځنې راکښته کړل، له ځانه سره یې د غرونو پر لور بوتلل او اکثره یې پکې ووژل. د یوه بس چلوونکی خدا بخش هم په ټپي حالت کې د کوټې روغتون ته راوړل سو. دی هغه وسلوال چې مسافر یې وژلي غله بولي. غله پر سړک ولاړ و، پر موږ ډزې وکړې. موږ بس ځنې وتښتاوه خو پر مخ نورو راوګرځولو. له غرونو هم ډزې راباندې کېدې. په بس کې خلک لوټلي نه دي، یوازې کسان یې راکښته کړل او له ځانه سره یې بوتلل. زموږ په بس کې 15 تنه وو. موږ له چمن را روان وو. د وسلوالو له منګولو راخوشي سوی یوازینی زخمي تن محمد یعقوب وایي وسلوالو دی هم وویشت، خو د ځان په مړه واچاوه او وروسته په ټپي حالت کې بیرته تر سړک پورې راورسېد. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټی د شپې ناوخته له رسنیو سره په خبرو کې وویل د مستونګ په پیښه کې د بیګنا خلکو وژل د پښتنو او بلوڅو سره جنگول دي. د دې پیښې تر شا د هند د استخباراتي ادارې را لاس وباله.
پښین سے دو بسز روانه وې دي.
لپښین دو بسونه کراچۍ ته روان سیو چې پر لار ترهګرو تر پیژندنې وروسته هغوی د امنیتي سرتیرو په یونیفورم کې له نورو مسافرو جلا کړي او له بسونه یې راکښته کړي وو. شل مسافر یې وژلي او یو یې ټپي کړی دی. په څومره بې دردۍ چې هغوی دغه بې ګناه پښتانه ورونه وژلي، دا د دوو قومونو د سره جنګولو یوه دسیسه هم ده. په پیښه کې د وژل شویو کسانو مړې د شپې شاوخوا 3:30 بجې د یدي مرستندوی ادارې په امبولانسونو کې د کوټې دولتي روغتون ته راوړل سول چې د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړیو ورباندې د غم چیغې پورته کړې. د وژل شویو کسانو خپلو خپلوانو د شپې له خپلو مړیو سره د روغتون مخ ته د حکومت او د ترهګرو په ضد شعارونه هم ورکړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شپې ناوخته د دې پیښې په اړه د پلټنې او د مرتکبینو د نیولو امر صادر کړ. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي تر پیښې وروسته د شپې تر ناوخته پورې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله شوې او په هغوی پسې یې په سیمه کې پلټنه پیل کړې، خو تر اوسه یې د بېګانۍ پیښې په تړاو څوک نه دي نیولي. پر مسافرو د دې خونړي برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. وژل شوي کسان د پښین میزۍ اډې کلا عبدالله خان او چمن اوسیدونکي دي چې مړي به نن په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل سي.
د مستونګ له پیښې یو بل پاتې شوی ژوندی یولس کلن اقبال دی د ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
بیا مور پر شلا کی بوت 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 پدا باغو کی نمای پرچنگ نمای پرچنگ مے مخت مے وشات نمای ما بینس کو فین یو فین جیر چاچا لغان سکلی خور کنا جوړ نو سکلی اغه عدالت ووش پر باغ کی تشکی بیا مور مخت لاړو چرول نخ خصاستا کو نارش کارا کی داش شکارا کولو پشتنا وا خو د چون بولستان وا خو د کشن ول پشتنا ووش بیا بولس بل یو بولس ما څنګه نه ساغه ووش دی اغه جا په ما کړل لاس بز درغه لاین دیس ولم دې سو اغره تو وختلو بس ما کوچ په خور منډه کوي اغه کونه ګز ما سپ کوچ از راغه ګز ما د مخ مړو کول غټه بتی سره پرغه بیا واچو بس ضربه
یو لسکلن اقبال ووډانې مو په خبرونه کې د ساينس او ټیکنالوژي د دنیا په پروګرام کې د نړۍ لتیز اورګاډي خبرو چې په امریکا کې د جوړیدو کارونه روان دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
مخکې تر دې چې د ازادي اوریدونکو پروګرام خپور کړو د ساينس او ټیکنالوژي د دنیا پروګرام اسمت څاروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا
د ساينس او ټیکنالوژي د دې اونۍ په دې لړۍ کې د الوتکې همره د چټکې ترانسپورتي وسیلې د جوړولو او د کیوري سيټي د تحقیقاتي سفیدې په اړه معلومات ترکو. کیوري سيټي ستور بیړۍ اوس د مځکې له کورې 22 میلیونه او 15 لک ډیر زره کیلومتره لري د مریخ د کورې پر سطح حرکت او علمي څېړنې کوي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ملي ادارې ناسا دا سفینه چې بشپړ نوم یې کیوري سيټي رورر دی 900 کیلو وزن لري او د پلوتونیم په انرژي چلیږي. دا ستور بیړۍ د 2011 میلادي کال د نومبر په 26مه نیټه د کیپ کاناویرل اډې فضا ته ولېږل شوه او له نږدې 8 میاشتې سفر وروسته پر مریخ کښېناسته. د مریخ د کورې د اقلیم او جیالوجۍ څېړل د ژوند او ژوندي سارو د موجودیت په اړه تحقیق او په راتلونکو وختونو کې مریخ ته د انسان د سفر د امکاناتو لیدل د کیوري سيټي رورر اصلي ماموریت دی. د کیوري سيټي رورر د تحقیقاتي ټیم ربکا ویلیامز وایي چې یا وخت په مریخ کې احتمالا اوبووي. هغه شګه چې تاسو په مریخ کې وینئ ګردی بڼه لري او غټواله دومره دی چې باید نشي خوځولی. زموږ علمي ټیم ټول په دې نظر دی چې دا شګه د اوبو د یو غشتلې بهیر په وسیله لیږدېدلې دي. د 2012 میلادي کال په دسمبر کې د کیوري سيټي رورر ماموریت چې دوه کلن وو د ناڅرګندې مودې لپاره اوږد کړای شو او د کیوري سيټي رورر تحقیقات تر اوسه پورې په مریخ کې دوام لري. خو د دې کار لپاره په کار وچې په مځکه کې د کیوري سيټي رورر د اتومات فضایي سفینې پروګرامونه او کمپیوټري سیستم تازه یا اپډیټ شي. د ناسا ساينس پوهانو په ورستیو کې له څه باندې 22.5 میلیون کیلومتر لرې څخه د کیوریسیټي د ټیلیسکوپ د کامري سیستم اپډیټ کړ. له دې اپډیټ سره د دې کامري قوت او ظرفیت خورا لوړ شوی دی. په امریکا کې د سفر کولو یو نوی لار آزمویل کیږي که بریالی شوه نو په ترانسپورت کې به لوی انقلاب راولي. د شیوی ته چې له ډیرو وختونو څخه یې مفکوره مطرح وه او اوس د عمل جامه اغوندي هایپر لوپ یا ټیوب لار وایي. ترین یا اورګاډی د پټلۍ پر ځای په یوټیوب یا نل کې حرکت کوي. د هایپر لوپ ټیکنالوژي د چلیدونکي ترین سرعت به د ژختر سرعت زیات وي، یعنی په هر ساعت کې به 1200 کیلومتر لار کچ کوي. هایپر لوپ ته د ازموینې لپاره اجازه ورکړی شوې چې 8 کیلومتر ټیوب لاره د کالیفورنیا په مرکزی برخه کې جوړه کړي. دا به لومړی ځل وي چې د هایپر لوپ یا نل لارې ترین حرکت کوي. په دې لارې 100 میلیون ډالره لګښت راځي. دا پیسې یوازې په یوې تجربې لګیږي او د بریالیتوب په صورت کې به د سان فرانسیسکو او لاس انجلس ترمنځ په دا ډول ټیوب لارې 8 میلیارد ډالره ولګیږي. که دا ټیوب لاره جوړه شوه د لاس انجلس او سان فرانسیسکو ترمنځ سفر به 1.5 دقیقو ته رالنډ شي.
د ساینس او ټیکنالوژۍ دنیا
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی. زموږ یو شمیر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریکې کړي دي. نور مونږ زنډوم د دغو دوستانو پیغامونه به واورو.
غزنی والا د اجستان ولسوالۍ کې ډېر بد حالات دي. لارې بندې دي، اعمالات نه کیږي. د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غنی او ډاکټر عبدالله او انجینر محمد خان او د غزنی والی څخه هم دا هیله ده چې دا لارې خلاص کړي. د مالستان لار او د ناور لار ډېر بد حالات دی. مریضان په یو خوا هم نه وړل کیږي، کلینیک کې هم ادویه دوا نشته. خواهش هم دا دی چې د اجزستان غم وخوړل شي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. تورخان ما د لغمان نه د مرکز نه ورور جان مشکل زمونږه د مرزه د سرک پرې شوه دا او کار پینه پیلېږي. دا دوه کال کې سره پې شوه دا کار پینه کېږي. دا څه علت د پیسې راځي او خلک یې خوري. مونږ په دې نه پیږو چې دا څه علت دی او د مرکز الکان دي ټول بیکاره دي، ټول په جنگ او عملو باندې اخته دي. مونږ هیله کوو چې دا پیغام ول نشر شي، بل پیغام چې زمونږ دا کار وشي. نور در دخه ژوند غواړم.
السلام علیکم. زه بارګست ولایت بل مغرب د ولسوالۍ سره خبرې کوم. موږ په بلغه ولسوالۍ کې د حکومت او د طالبانو څخه موږ ډېر په ازادي چې موږ خلک کې موږ نه بازار ته پیل دي، نه موږ کارون را کې دکانونه ټول خپل کې موږ څو کوم موږ ګوښ کړی اته. زه
د لوګر ولایت نه د ازرې ولسوالۍ نه تماس کې ما ورور د دې منګه پیغامونه تاسې نه سپته وای. ازرې څالو تر په لار لري دا ما سره د دریم ورځې کیږي چې لارې په بندا کړې ده. مخلوق له دوا مرشته سره مخ ده، خوراکي توکو سره مخ ده، لوړ پورو چارواکو سره تاسو تماسو نیسي. په ازر خبرو وکي. ازر دې کابل او د لوګار د غزنی پکتیا پکتیکا یو منډاو ده. دا کې دا ورومات کړ نو دا ولا کنا ختم دي. ازر هم د بیا اشرف غنی ولا غلای ده ولا پښتنه نه کوي. والسلام.
سلامونه او احترامات. کریم خبرې کوم د کابل نه. د طالبان چې وي په پغمان کې چې د اربکیان او د ملي پولیسو جنازه ناروا ده، نو زه دوی ته دا وایم چې وروره دوی جنازه ناروا شوله. ته د څه مقصد دپاره جنګېږي؟ ته همدې چوکۍ ته زور کړه که نه ته خو طالب نه یې که نه. بادشاه طالب نوم ستا نه لري شي په خاطر د دې چې طالب والیم ته وایي په جومات کې ناست وي، نو سیاست کې څه لګوتي وایي. والسلام په احترام.
السلام علیکم شیرباز خبر کوم دی پکتیا ولای دی پټان ولسوالی دی مقبل مقبل نه تماس نیولای دی بیگا ورځ د ټول طالبان را وختي پاکستان چکپین اچور دی اردو پولیس سربازان لټور باید نهری کنډو باندې بس پوسټي واچول شي دی اشرف بول نه دا خوښ لرم چې را دي شي بس دلته یا پښتنه وکړي د پاکستان سره دی پښتنه وکړي والی دی والی طالبان را لګي ولی پکتیا والی نه دا خوښ لرم چې دا جدید دی دی پوسټ مخنیوي دی وکړي د نهری کنډو باندې سرحدي پولیس دی واچي وسلام او احترام
افغانستان ورب شو در بدر شو د کپاو د شیشې دي دا ماشاله وه خپل وطن آباد شي دا شان تا په سوجه کې په زرګونو په لکونو ته ماتل دي دا افغاني پر صاحب وطن امر وکړي او شاید وکړي خپل وطن خپل جوړ کړي
زه محمود الله د نیش ولسوالۍ سره په تماس کې زه غواړم چې دا زموږ په دغه باندې یو بحث جوړ شي دا چارواکي راوغوښتل چې که دا کوکنار حکومت بند نه کړي دوبیان چې دوبیان په نامه دي دا چې بند نه شي د نیشت ولسوالۍ نوم به په تاریخ کې ورک شي دا حکومت ته سم نیمه پیسې د حکومت کې چې واخیستل شي سم نیمه بیا د دیکانانو دي بیا طالبانو ته هم دغه ورکول کېږي نو که دا ورک نه شوله دا به د دغې ولسوالۍ نوم په تاریخ کې وویشتل شي د د کندهار د نقشې څخه به د دې ولسوالۍ نوم وویشتل شي او په یوه کال کې به ټولو ولسوالیو ته دا پروسه وغځېږي د کشر نسل هلکان په دې کسه په دې کار اخته دي ډېر د ځوان نسل ډېر سخته شوی دی او چارواکي ورسره شریکان دي چارواکي وغواړي زر د دوه ساعته کې به ټوله مکمل باندې چارواکي وغواړي لوړ پوړي چارواکي خبر نه دي او کښته چارواکي نه غواړي چې بند شي هغه خپل امتیازات خپل کریډیټ پر دې باندې اخلي. وسلام د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته اورېدونکو ته زه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د کندهار ولایت څلور ولسوالۍ کې کوکنار کره کېږي په دوبي کره کېږي چې دا ډېر بد کوکنار دی او ډېره بیا نه چې دا کوکنار سره راځي نه اوله د خلک راځي د لې کښتو کوکنار کوي بیا نه چې ورسره ډېریږي او د دې پر ځای باندې نه یو پالیز او خربوزه او هندوانه او کچالو دا شان نه پرېږدي چې وکرل شي دا په دوبي کرل کېږي پخوا په پسرلي وه اوس بیا په دوبي کرل کېږي چې اوبه یې هم وچکلې ډېرې کښته کړلې څاګانې هم وچکلې چې مصرف یې هم ډېریږي کروندګر یې هم تباه کړل چېد یې هم ګران کړل چې دا یو ډېر ناوړه یو سرطاندانه رقم عمل شروع شوی دا څلور کاله کېږي دا په شاولي کوټ په نیش په لام په غورک ولسوالۍ کې په دې څلورو ولسوالیو کې دا کښت په دوبي شروع شوی دی چې حالانه د اوس ایشته به سادې کال شورې خلک ولاړ دي کړې چې پر موږ باندې هم کچالو ګران کړل هم هندوانې ګران کړلې هم یې وجات او ترکاري باندې ګران کړل او هم یې د اوبو څاګانې شوه کړې کښته اوبه تقریبا اوس یو نیم سل متره ته دغه شوي دا هره ورځ اوبه غواړي مصارف غواړي تیل غواړي او هر ورځ دوا غواړي نو زما د لوړپور چارواکو سره دغه هیله ده چې د دې مخنیوی وشي د دې پر ځای باید حکومت و دې کروندګرو ته زړوني او نور د میوجاتو تخمونه او نور شیان ورکړي چې هغه وکړي چې خلک ګټه ځینې واخلي صادرات پیدا کړو اجر دغه وکړو نو دا کوکنار باید بند شي مانه چې او د دې سره بیا نه چې راغلې ده په دې سره بیا نه چې نه اولاد بیا غانه خلک راځي دلته مینونه هم پټي نور کارونه هم کوي چرکی هم کوي. وسلام علیکم.
السلام علیکم عبدالرحمن خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه. ما د اوس حکومت کې چې کوم د کابل او د ننګرهار ترمنځ کوم حلقوي سړک چې شروع شوی دی د هغې کار ډېر قرار سلو روان دی هیله لرو چې دا ډېر تېزۍ سره کارسا ته ورسوي چې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او د بله لاره ډېر هم کړه او ډېرې ستونزې دي. وسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه رحمت الله د عبدالقیم د بایغس ولایت د بلمرغاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه دا هیله لرم چې اشرف غني وویل چې زه خدای رئیس جمهور کړم زه به سړکان اول په سړکان جوړ کړم تر اوسه هیڅ ونه کړه. وسلام.
السلام علیکم. زردت سارا د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د محمد خان کلي ستاسو سره په لاین یم.
زما اول د معروف روډ په اړه د پلاویدامې د ریاست څخه دغه غوښتنه او ارزو ده چې د دغه روډ سکم وروره د زیات لګښت لرونکی روډ دی او دې په دې اړه هیڅ نه وایي چې یا جوړېږي یا نه. خلک وایي چې دا روډ جوړېږي، څوک بیا وایي چې نه جوړېږي. موږ غواړو په دغه پلاویدامې د ریاست څخه وضاحت غواړو چې دغه روډ په اړه د وروسته د یا معلومات ورکړي چې د خلکو ستونزې او مشکلات ترپه شي یا بله تر هغه هم پسې زیات شي. موږ دغه غوښتنه ده چې باید د پلاویدامې ریاست په دغه اړه معلومات وټول مرکانو او زموږ ګرانو وطنوالو ته ورکړي. والسلام مع احترام.
ګران کندهار نه خبره کوم، حسن د پکتیکا دی ولایت یم نه د خوشامند ولسوالي. زموږ په خوشامند په ولسوالي کې ډېرې ساحې فاته دي چې د ټلیفون له شبکو چې حکومت نشته پکښې کې، یو شی نشته پکښې کې. خلک ټوکر ټوکر دي، خلک در په دره دي، نه سکول شته نه مدرسه شته نه مکتب شته، یو شی شکر نشته. کوچنیان لویان ګرده دغه شورې ګرځي، خارو لوی لوی خارو ته ولاړ شي، زما پلاستیکان ټولوي کورونه بار کې لدوږي، ولاړ شي یا جلال آباد ته ولاړ شي یا کندهار ته ولاړ شي یا چیرته ولاړ شي. نه نه لویان یې مزدوري کوي، خو هغه مزدوري نه پیدا کېږي. کوچنیان یې پلاستیکان ټولوي، ټول تک تور دي په دوګو باندې. نو دا به خیر وزن دي، اوس څه وخت سمېږي، څرنګه به سمېږي؟ دا چې ښه مرام ته ورسېږي او لویان چې بیا به نو دی راکېټ واخلي، بیا به نو د طالب په نامه باندې ځان مشهور کړي، بیا به نو طالبان چې بیا به نو ځوان مرګزي جوړېږي، پوتن به پټاونه کوي. نو باید چې ډېره پاملرنه ورته وشي او دا کوچنیانو ته سکول مدرسې جوړې شي او دوی خپل تعلیم زده کړې وکړي. ډاکټر عبدالله او اشرف غني ته زه ډېر سلام وړاندې کوم، چې باید دغه ته ډېره توجه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زه د ورګدان ولایت چاچن ولسوالۍ څخه محمد هاشم خبرې کوم. زموږ په خوا کې بیسین خدا استاد وشي په بازار کې د دا ډېره کمزوري د زړه مخابراتي افغان بیسین مخابراتي شرکت ګډونوال سره هیله کوم چې دلته یو بله سمه خداره وي. دا خدا چې د ډېره کمزوري د اوس په دی څو وخت کېږي کرارې بس د اووه بجو د مازدیګر د اووه بجو سه بس کرا کار پرېږدي بره باندې در صاف ته څلور بجو پرې هیله ده چې دغه مشکل به راحل کړي. دا خدا چې ډېره کمزوري د خلک پر ډېر دي، د ورځې بالا بس کار نه کوي، پلا پلا کار ګرځي پر مخ پرېږدي. نو بس د خلکو د ډېروالي د لاس هغه مشکل لرو. هیله ده چې دغه د افغان بیسي مخابراتي شرکت ګډونوال دغه زما خبره واوري. السلام علیکم.
سلامونه امنی کې هیلې مې ومني. زه د کندهار ولایت نه شفیق همدرد صاحب سره خبرې کوم. د دغه نوي حکومت لویه توپه چې موږ ته راکړه، هغه توپه هم دغه ده او ټول ملت هم ورڅخه خوشاله دي چې سخت اقتصادي بحران او سخت اقتصادي مشکلاتونه راوستل او هر یو د خپل کاروبار د خپل دوکانداري او د خپل خاري څخه بیزاره دي. زه هیله کوم د محترم رئیس جمهور اشرف غني صاحب څخه او د محترم جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه چې دا اقتصادي بحران ته د قرآن په لحاظ سم وکړي او که چېرې تاسو دا حکومت نه شي کولای پېښ دي بل چاته استعفا ورکړي بل چاته وسپاري.
السلام علیکم. ګل احمد د کندهار د ولایت څخه په تماس کولم. سلام د محترم رئیس صاحب، اجرائیه رئیس صاحب جمهور اشرف غني صاحب څخه خواهش کوم چې د کندهار لوی مسجد جامع عمر په شیدان چوکي چې موقعیت لري، دا څومره ډېر عمر کېږي چې دا مسجد جامع فعال شوی دی او دا مسجد جامع دروازې د ټولو مسلمانانو روز په مخ بند دي. رئیس جمهور څخه خواهش کوو چې دغه مسجد جامع فعال در اخلاص کې چې ټول مسلمانانو ورونه د دې مسجد جامع کې بعد لمونځ کې. دا مسجد جامع ډېر عمر کېږي چې فعال شوی دی او فعال شوی دی. دا د مسجد جامع تر اوسه دروازې مسلمانان ورون یو لم المن نسی کوله دروازې بند دي. محترم رئیس جمهور صاحب خواهش کو چې امر دی وکي چې د کندهار لوی مسجد جامع باید خلاص شي، ټول مسلمانان ورون المنځ کې. مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم، زه محمد د کندهار ولایت څخه خلاصره پرهیم. زما نظر دا دی چې دغه بندیان چې افغانستان کې بندیان دي، دغه په زرهاو زرهاو نو دغه بندیان چې دې ته شوای د حکومت مشران وایي چې وای موږ بشري حقوق په پای کوو. دا څنګه بشري حقوق دي چې په افغانستان کې دغه نه ډېر بندیان دي آیا دغه چې شپارس کاله یا پنځلس کاله قید دي د دې حق نه لري چې د خپل زوی یا د میړه یا د ور سره وګوري؟ آیا دغه بشري حق دی چې دی د خپل زوی سره خلوقلو نسي دلی او دې وایم بشري حقوق په ځای کوه؟ بشري حقوق دا دي چې دی د زوی پنځوس کاله دغه لس کاله او شل کاله کښېني دا خو بشري حق نه دی، خو باید د خپل زوی د خپل میړه سره دا شل خو باید وګوري. یو دا پوښتنه کوم، عبد الله په کلام کې دا سپینسری و نیوانیان و کشنیان نخلاسی، آیا تا تی پدا خانن که کشنیانم بندیان دی، سنجرم بندیان دی، نیوانیانم بندی، تا سنگ بشری حقوق دی؟ آخر خبر دا که وما تا دو خبر مشانو سخدا وشتن وارم چه آیا دا غمندیان تا دا باقی باشت حیوان را بستر گوی بوری دا غو سنگ پر وقت بانی خوارا کسر رو کی دی، تا غسی درمدن کی دی، آیا زو دا غو چه دو بندیان جم دا درمدن وزی دا باقی باشت حیوان را بستر گوی تا گوی و سلام.
بله السلام علیکم، زرداد سالار ما د کندهار ولایت معروف ولسوالی ستاسو په تماشم. زما یو غوښتنه د نوی وعلي صاحب محترم څخه، امایل عزیز صاحب څخه، دغه د معروف خلک د معروف د روټ په اړه ډېر نهیلي سوي دي، غواړو د معروف د خلکو باور او بیا اعتماد په حکومت باندې یو چل بیا هم ترلاسه شي. هغه په دې خاطر چې د معروف د ولسوالۍ د روډ کار باید عملا شروع شي او دغه کار عملا جریان پیدا کړي چې د معروف د ولس ټولې اړتیاوې او ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه لویساک تاسو د پیغام پیژنم چې موږ د پنځه مشکل دی او هر څوک لرزي ده ته ډېرې پیسې زموږ څخه اخلي او موږ دونه پیسې تر اوسه پرې ګټلې هم نه یې، یعنې زموږ د هیله صفایي پیسې یو یا زر افغانۍ دي چې موږ درې میاشتې نه کېږي هغه تعویلوو. اوس بیا مستقیت والا را روان دي، میلات والا را روان دي چې یو را کوشل زر افغانۍ مسې مالیا اخلي او موږ تر اوسه پرې درې میاشتې کار نه دی کړی. موږ په تېل باندې دوه لکه افغانۍ مسې کړي دي، یو لکه کوشل زر افغانۍ مالیا غواړي. نو موږ ستاسو هیله دا ده چې تاسې باید دا مسولینو ته امر وکړي او دا ټول خبرې تر مسولینو پرې ورسوي چې دا پیسې څلش کې او دونه ظلم نه کوي، ځکه چې نه موږ درته د کار کېږو او موږ درته به کوښښ نو. وسلام،
السلام علیکم، زه نثار احمد د کندهار ولایت تجړی د ولسوالۍ ته خبرې کوم. د کندهار ولایت تجړی پولیسوالۍ کې دلته خلک د ډېر غټ مشکل سره مخ دي. دا مشکلانه پر خلکو بند کړي دي، نو خلک خپل خواري او زر غریبي نشي کولای. موږ د ورپور چارواک صدا غواړو چې موږ کلان ژر د جری لکه زکه چې وس خانان خارج هغه ضرورت نو تل مټر چلی او د خواران غریبان خلک د مشکل وس نه لري چیرې نه سي کلری هغه نه سره استلای نو خامہ خو زرنج مټر دا شي سړی نس پیدا کولای. موږ د ورپور مشران صدا غواړو چې د ژر د جری لکه. والسلام،
از ما پیغام د ازادۍ راتو د غیر خبایت و ډاکټر صاحب اشرف غنی و ډاکټر صاحب عبدالله و نور منصبینو ته ورسېږي چې د دوی د ریاست جمهوریت په وخت کې د کاندیدۍ په وخت کې خلکو خپل وینه پر ورغیو واخیستله، دوی ته رایه ورکړه او دوی وعدې ورکړې ملت ته د اسلام د افغان د مرګ په نامه. نه اسلامیت معلوم دی، نه افغانیت معلوم شو، نه مرضي معلومه شوه. د بادغیس د ولایت د بالامغاف د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نن ورځ پر مظلوم ملت باندې لکه یزیدیانو چې اوبه بندې کړي وې، ولې یې بندې کړي دي؟ اردو و ولسوالۍ و پولیسو ګردو، که دغه د اسلام د افغان طریقه وي خو یې انجام ورکړي که نه یې، نو د مظلوم ملت غږ دي دوی واوري که نه اوري؟ خدای خو یې اوري. ورځ عشر خو سه که مسلمانان دي خو سه هم د اسلام رفتار دي وکړي، که مسلمانان نه دي نو خلک دې پوه کړي چې باره خلک په ځان وپوهېږي. نو زما پیغام دغه دی، سل په سل کې به دا پیغام باید ورسېږي. السلام علیکم.
مطلب خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه. پکتیکا ولایت کې بیخي د خلکو مشکلات نه لکېږي، بیخي اداري فساد بیخي په ښکاره روان د ولایت نه. والي لري نه، قومندان لري نه، هېڅوک لري، هېڅوک داس نهشته چې چاته ورشي او هغه سړي ته زړه وکړي او هغه ستا کار وکړه، ستا اجراحت وکړه. ورورکه بیخي زیات مشکلات دي، وروره خلک یې په بدویو سره ککل کړل. ورورکه هېڅ رسدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه. زیب خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانان حق ته لاندې کوي او باطل ته پورته کوي. سرمایدار سړی همیشه همیشه کامیاب د محکمې ته تیار ده، سروالي ته سروالي هم د په ګټه د محکمه هم د په ګټه د سرمایدار سړي په خاطر د غریب سړي هېڅ څوک غږ نه اوري. ولایتي رهبري هېڅ اراده د دې نه لري چې اداري فساد ورکه
زموږ غوښتنه د ازادي راډیو له لارې چې د اشرفغني چې دا ده چې هغه ورځ چې تا اوله لوړه کړله او لوړه دې اخیستله او تا ویلي زه به اداري فساد پوره کوم، یعنی هغه لوړې د هغه شي سره له کوم قول چې تا الله تعالی له قرآن سره کړی دی هغه سره په ټکر کې واقع کېږي، که چېرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ونه نیسي. دا د فساد مخه ډېر اسانه نیول کېږي که څوک اراده ولري. وسلام په احترام.
که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز او نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي اوریدونکو د خبرونې له لارې تر مسؤلینو ورسوي، نو کولای سي هغه شمیرو ته زنګ ووهئ چې د خبرونې په پای کې درته اعلانوو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.